دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته یو ځل بیا خره غلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یوه بیان کې ویلي، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال وویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. د بیان له وینا سره سم نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه، او د ریاض او تهران پر کړکیچ یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل جبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل، او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نیمر ان نیمر تا د مرګ سزا ورکړه، چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمیر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټي، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپل ژمنې ولاړ دی، او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف اپریدی مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به م احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به م احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي، او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزی غړی و. د مولوي عالمجان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له پلاوي سره ولیدل چې مشري یې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپل ذمهواري پوره کړي. کیری ویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غنی شویو اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی و چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. اوریدونکو دا و د دې مهال د مشال راډیو خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې مشرانو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی دی.
ضروری ہے کہ 28 مئی 2015 کے اعلامیہ پر منوان عمل درآمد کیا جائے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې ټولې خواوې شریکې کړي.
سیاسي ډالو خالق رو غوړي، اساتذه کرام رو غوړي، ایوت رو غوړي.
په روښانه مستقبل خبرونه کې درته د قبایلی سیمو استادانو یوې ټولنې په اړه معلومات ترکو.
زما بچی زما خاورا دې ته نقصان رسی نو دغه استاد دا به موږ هم نه معاف کړو.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان خودنه کړي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو د ساتنې ذمہوار دی. د هلته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خواشیني څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې وروستۍ سیاسي لانجه د خبرو له لارې هواري کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې سعودی عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکېچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبر اعلان ته وویل
ما به ایسی یک کشوری که از بحران
موجود اسی هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو. په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ له امله خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلندمهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یوه شیع عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حملې وکړې. د دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یوه بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
د فرشته جلال زی رپورت موریدا اوریدونکو موضوع د پاکستان هم همداسې همدې ته ورته د پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به لی ریاست سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل او دغه بیان وایي چې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمنه حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه ښځه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره یې د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال راډیو ته غوږیږئ. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبرې اعلان وکړه. نو ویل په ټولګوندیزه غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په اړه د ټولګوندیزې غونډې وروسته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه وروله.
پاک چائنا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي ښارګو کم کمزے او کل جوړولی شي او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، آپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ایل این جی پایپ لائن هیڅ ذکر نشته لکه چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهدارې په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه تین گام پورتا قولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل رحمان دا ہم اویل چی دوی دا کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے دا لانجے دا ہواری لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑا چی پکے دا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹے، پختونخوا ملی عوامی پارٹے، پاکستان پیپلز پارٹے، مسلم لیگ نون او دا مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دی. چی دا رہدارے پا اڑا با ڈیر زرد وزیر اعظم میاں نواز شریف سرا لیدہ کاتا کوی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په میندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2013 4015 1038 او 15028 کلو هرڅ اوریدل شي.
د خیبر سیاسي مشران او قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې ده. مشران مشال راډیو ته ویل پراتلون کې غونډه کې وکورتا د دریض وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو دوی په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وایي دوی غواړي چې قبایلی سیمې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په روانه غونډه کې دي د حکومت په لوا ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریض وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لاره بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی گورنر سے فیصلی کی چکا منگی دل تو انو بللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن انا سوکلار چی دن انا بم احتجاج کو او منگی احتجاج چھے خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا پا دا خیبر پختونخوا پا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې عادت ده اغه سره هیڅ قسم رابطه نه راکړي څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوي نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف گوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چکم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي او د مونږ چکم دی صبح سره زم کړی شو دا مونږ په اړه بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دی نوړان دی په باجوړو مومندو جنسې کې خپل غونډې کړي دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 15 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسئلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابرې کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د آغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پوښتل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان تعلیم کے ناخ دل کا سنگ دے حالت نمک کی جنا ایک خام خام دے رہے غزین مانے کو اثر بھی کرا نو یو کو دے جی مجت مشمن جی اگر سے ہوئی سی اون دے جی او مگر پڑھائی کے دیر دل کی نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی دل جی جی اگا بالکل لگا یو کس مطلب میں سے حالت کے اور دیر مختلف قسم مشمن منتدا سے رزق جاری مختلف نتائج سری جنا
دے خیبر قبیلی سیمی دے یو شخصی ہرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چ دا روزنه تر لاسه کړي مشال لري تو ویل
ٹریننگ خو کم چو ډیر زبردست ٹریننگ وو ډیر بنیادی شینه وو پکې پاره کې لکه فرست ٹو ڈیز ٹریننگ چې کوم هغه لایو بیس کیل باندې وو لکه دې جون تور طریقې څنګه سره یې کړی کنه او دوم وو سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومانو نفسیات معلومه ولا غوې کله ماده کول کنه نو لکه چې موږ داسې نوی نوی شینه او کتل چې په خپل ٹریننگ کې ناشتم آغا دینا مخ کے مونگ آسے لکا زبانی بم ویل خو ایکٹیویٹی بیس باندی مو آغا نو کتلی
خو پا پی خبر کی دو دماغی ناروغو او صحت دو یو روختون مشر ڈاکٹر افتخار حسین بیاوائی چی دا ڈول روزنی یو خامل لے خود دا پا خبرہ زدکون کلا دا زدکڑو سرا سرا دا لوبو او هنری حلو دلو لپارا هم ماحول برابر اول ضروری دی
سمرا چی کدی شی لکا دا آمن نامان طرف تا لکا سا حالات تلی شی یو شو بل سرا دلتا یو مسئلہ غٹا دادا چی متبادل سشتا نا لکه هغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوګو د پارا یعنی سپورتس وی گیمز وی لوګو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ډرامې شو لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنه نو خلک یا خو د یو تر خو وی یا په جنگ دی وبل سره اون خلی یا په چرسون ټس نشو تر تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سکیورټی انده څه پکاره چې هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي
د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین ہاشم خان وائی چی دا یونیسف پا مالی مرستا دا باڑی تحصیل سره دا تعلق ترون کو شخصی سکولونو پینزه سلویخت استادانو تا دا ڈول روزنا ورکل شوا او دا پا خبرہ پر اتلون کو برازو کبا یو زر نور استادانو تا هم دا روزنا ورکل کی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
د قبایلی سیمو خبریالانو یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سرتار مهتاب خان عباسی سره لیدلی دی. دوی تر ملاقات وروسته مشال راډیو ته ویل گورنر ته یې د خبریالانو او خبریالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورنیو ته مرستې ورکړل شي. خبریالان وایي گورنر د دوی د غوښتنو مثبت ځواب ورکړ او د دوی غوښتنو پوره کولو ژمنه یې وکړه. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
د شپږم په ورځ د قبایلي خبریالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډلې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. قبایلي خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او غوښتنو نه خبر کړ. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند ویایي
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخې طرف نه وړاندې شو. خاص کر هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل. د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سکیورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله نو هغوی جواب او د هغوی ردعمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشې بیایي.
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې تاریخي وشوې. یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې. پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوي او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشنای صدر سردار آیاد داوړ وویل
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته ښو ادا بچونو ته. بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره. هغه گورنر میر راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا باندې ډسکشن وکړو. د کار ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول او سیکیورټی بندوبست کول صحافیانو دپاره سره ورسره نر چې څومره میر مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړ چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پشاور.
نوی خبرونه هارون باچاګړې، ډیر سر، لا مشال رادیو.
د هارون بچا غړی په نوم خبرونه د مشال رادیو د شپږم کلیزه سره سم درته پیلېږي. د مشال رادیو شپږم کلیزه پر 15 جنوري دی، یعنی راتلونکو ونې ده. تر هغه یو ونې ورسته با درته دغه نوې خبرونه پیل شي. دا به ژوندۍ خبرونه وي، یو ساعته خبرونه به وي. کوارتس انډیا نومي وپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندۍ او رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حملې نشي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځې سره مخامخ دی، او د نامنۍ په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
کوارتس انډیا نومي ویبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25 پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یوه تاریخي غړې وه. خو د جنوري په 2 د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. ویبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویبپاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دېرش هوایي اډو، د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدی، نو دا باور کول به غیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو 10 کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي، او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستاني طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویبپاڼه لیکي نواز شریف په نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستی. ویبپاڼه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د ودرېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. ویبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرېنه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
له پاکستان خبرېدونکو ډان ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او د سولې پر عمل لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوالو او سخت دریځو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، ځکه چې وسلوالې ډلې د پاکستان خپلواکۍ ته هم ګواښ پېښوي. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهم برخو سره.
ډان ورځپاڼه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړجاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیښه به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړې وي چې وزیر اعظم نریندرا مودي به له سړول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریز ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودي ته خبرداري ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودي د بدنامو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاحکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګره ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ چپش پک 120 کیلو هرتز په www.mashalradio.com اوري. اوس په پیښور کې د سهار لسنی په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو لکه نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وې. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزه غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلاني کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او وی واژه. دده د وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي تړون موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. اوس هم ورځو اسلام آباد هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازعه جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروري دی. ادارې اخیره کلي کې حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعاتو او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات تاثیر شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټولګوندیز کانفرنس کې شوی ټولې فیصلې عملي کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې پاغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جمهور رسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګری استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بندي کړی دی. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګری قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
مطبوعات د جرمنی خبری اژانس په ویل کنه کوي په پاکستان کې د چارواکي د ریز لری چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثرو عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپینونه شوې دي چې لکبلای وست د ګزړ ناروغي پیښې کمی شوې دي. بلخو امریکایي فارن پالیسی مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو ورستۍ حمله په اړه لیکنه خبره کړې. د دوړ لیکنې مهمې برخې هارون بچا اوروي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ دی ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکنه کاږي په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر 150 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلې و. د دې لامل دا دی چې روغتیايي کارکوونکو وکول شول د پاکستان قبایلی سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکوونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړي دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمېر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکوونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکن وایي د 2015 کال له جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکن زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغې جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری اژانس تېره ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خپره کړې خو د هغوی نمونه یې نه دي اخیستي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل شوي موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبرې وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه به په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوي وو چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي. خو د افغان حکومت اجرایه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړه چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصه ای که در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلورو هیوادونو موافقه ورباندې کړې او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کېږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی یو ویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د ښکېلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی ښایي د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوی وکړي ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبرې ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني ښایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقاني په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د درېیم ګړو له لارې به ورمخکې کېږي ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته ونجدي قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، رویټرز ته ویلي هغه شایخ خپل استازی ورواستوي خو پخپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي، خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
الجزیره و پانه لیک د کابل سکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او بیوزله خلکو ته ورکوي. و پانه لیک البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خپرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 40 کلن مکیش پاسیدو او په کارتی پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتی پروان کې د ګوردواری د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک له ورتللی شي. په سکھ مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکول کیږي. ویبپاڼه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلي کې یو بل کس سیویندر سنگ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلي لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویبپاڼې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې درته د قبایلي سیمو د استادانو د هغې اتحادیې په اړه معلومات درکوو چې وطنپال استادان نومیږي او د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. خپرونه منورشا جوړه کړې، په تکراري بڼه یې اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونې او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره 9 ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. داراد په 13 کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو په قبایلي سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړي. دوی وایي د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنی ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اول دا ده زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي، اب زمونږ مرکز وي او مونږ دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپله ازیري یقیني کړم او بیا بل ته د هغې تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وایي دې لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق له نوموړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالی بیړې هغه مونږ شرمی نو هغه به اول مونږ په ګوته کوو دا زمونږ ذمواري ده ځکه چې زما قوم زما زما بچے زما خاورا دی تا نقصان رسی نو دغا استاس سکم دے دا با منگم نماف کو زمانگا تحصیل پا تحصیل سکم تنظیمون اساس کلی دی کمیٹیلی سازی کلی اغیتم دا ہدایات کلی دی چیرا تیچران لوٹی نکی او یا داغی قسم قسم خبری کی گی نوچی پاغی جوخت نظر اساتی
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان کوي وی خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډه ترلې وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپل ذمہواری په سمه توګه نه تر سره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرسته هم کوي
عوام هم ته دې کوي استادان هم ته دې کوي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ ته عوامو کې زمونږ ته بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه خو او په دغه کې اغا تمیز کولی شي نو دغه استادان با دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اخلیت اکثریت اغا ډیر کړو او استادان چې کوم د ټول خوشاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم دی د مومند جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په وساتت سره تاسو دلته نمائندگان شته چې مونږ کوم میټینګ راغواړو او د جلسو شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم دی انشاءالله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم چې کوم دی خپلې ډوټۍ ته ارومرو چې کوم دی ډېر زور تر زره
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی مرجان علی مومند وویل
دا خوشاله کو زمونږ په مومند جلسه کې دا تقریبا چیرا کال دمخ کې اوسم د اغه ریزل زبا قاعده میډیا ته خدای شم چې دلته زما سم های سکولونه دی د اغه ریزل چې کوم دی بای سای سکولونه دا اغه 100% ریزلت دا د میټرک ورته دی د لوبو نو په لوبو کې په مومند جلسه کې زمون پولیټیکل ایجنټ اغه چې کوم دی یو نوجوان یو با همته سو اغه چې کوم دی لوبو لا ډېره زیاته مخاور کړی دا د مومن ایجنسۍ ته که ترالو نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل دی هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او دې لړ کې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبت او هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي
زه د بچی تعلیم او تربیت کوم د بچی صحیح پالنه وکوم بچی کما ته د ونې لاندې ناشتي کما ته یو ډیری باندې ناشتي زه کوشش کوم چې غلا یو خو تعلیم ورکوم مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ دا غ سره انتظامیا زمونږ ای یو زمونږ ډبل ای یو زمونږ ټول کلستر چې کوم دی ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی دا نو دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته وساد تو چې راشه نن قبایل وګوره او نن مومن ایجنسی وګوره چې دا سونه پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړی دی په سپورټس کې کړی دی او دی په نورو سرگرمیانو کې کړی دی هغوی والدینو سره رابطه ده چې یاره څه داسې طریقه کار وکړو چې یاره مونږ دا بچي چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نور هم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخ ته وړاندې روانه
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
بنیادی کردار کی دعوت تعلیم اور تربیت ان شاء اللہ دلتا یو معیاری تعلیم چکم دے دابر قولیشی آغ خلق تھا چکم خلق تو یو ذہ بل گئے کہ ابھی پراتی بھی ناوی تزدا خواص کو چاوی دراشی او مومن ایجنسی چې کوم ده نن یو تعلیمی ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او ان شاء الله دا وطن پال استادانو یو پخې اراده کړو
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نومې تنظیم مشر دی. وای چې دا تنظیم د استادانو تر څنګه د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یا تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي، او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلانګار تحصیل مشر حاجی تازهګل نمو پختلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویل چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ د تنظیم کې الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې د اړډیر زیاته کمه ده، او که کم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغه کې مطلب دی چې هغه کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسائل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغونډ شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې، او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدین آگاہ ہم چی والدین کے اصل کے آگے کم آگاہی نشتہ چمنگ آگے سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی امن مطلب جائے چی دریس و سرا سرا امنگ پر تعلیم پر بنیاد لانے چلے کے کوالٹی آف ایجوکیشن مل پیدا کو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم تر څنګه د ماشومانو په تربیت ډېره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ جوړو. تربیت دی داغي تربیت دی، هغه اخلاقي تربیت، انساني تربیت. نو د دغه بنیاد لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ د پاره خاص کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر کې کوم داسې حالت وي چې هغه کوتاه سره کار کوي یا هغه مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي، نمونگا کوشش داوی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم اغاهی پیدا کو، او سره سره په معاشره کې چې دی هغه په والدینو کې اغاهی پیدا کو چې موږ د خپل قوم د بچی چې دینه څخه په طرف باندې وځو.
حاجی تازهګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کمه شوې بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کلا یو سړی تربیت نه ویل هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا وایم بعض او ټایم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغه کې مطلب دا چې دا این جی اوز مختلف این جی اوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغه سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي، نو دا هغه سره لکه تر هغه ډېر حد پورې لکه چینج راغلی دی. په دې خپل تحصیل په سطح باندې به زه دا وایم زمونږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دینو لکه د څو مینه محبت سره مطلب چې ټیچران هم پوی دی پاغه باندې او مطلب به کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دی دا کم از کم هر سکول کې دینو دا 300 350 400 ماشومان نه کم نه دي. زه خپل سکول والے سره چې خبرو کوم، ما سره 450 ماشومان دی په سکول کې.
نو موړی وای چې د دغه سیمه په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سہولتونه ورته کم دي. دا راز په کار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا د ډېر په تیزی سره چل شو دی. نوې ټکنالوژي د نوې کورسونه دی او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې ماین ضرورت دی. دا یو څه دی چې زمونږ استادان چې کوم دی دا وایي چې مطلب دا چې 20-30 یا 40 سال او استاد تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت تعلیم کتابونو مطالعه کې اوس کې لږ مشکلات شته دی جی.
دا د حکومت ذمہواری ده چې لکه بیا بي ټیچر څه مطلب ده چې په مختلفو پروګرامونو کې لکه ټریننګونه ورکي او هغوی مطلب ده چې د اوسني دور تقاضو سره هم آهنګ کړي.
حاجی تازه ګل د مومند جنسې پړانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګري استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنۍ تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېر لوی ذمہواری پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي.
معاشرہ جڑے گی حالات و ماحول جڑے گی خود وطن پال خصوصاً وطن پال مانا دادا منگا دا وطن جوڑ کو بسنگا کی ٹوپا کو کی گی پتر اگانے کی گیزما پخیر بانے سے کدا معاشرہ جوڑے وطن پالن با انشاء اللہ منگا ڈیر آسان ہے.
نوموړی زیاتوی چې د دې مشن لپاره ضروری خبره ده چې هر استاد خپل ځان د زمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامه سرکاري نوکری نه بدله ده.
خلوصنیت لږ ضروری دی او بلکې کومه دې ته وګورو چې سبا لکه موږ خپل نیت کې دا وایو چې د دې ماشوم لاس زموږ ریوان ته یو زمانه پس دی راتلونکی دی. اگر وہ جدہ رکھ منگ دے واقعی کمزوری ہو یا منگ مثلا سدس یو خود غرضی ہو کہ دا وایو کہ بس تنخواہ بوا جو پہلے تاریخ براش لگ رہا نو کہ دس منگ کو نو دا بس منگ دفعہ نقصان نہیں بلکہ دا معاشرہ بہ انشاء اللہ زما پخے چ ڈیر زر آج کے بچے کر کے باپ والا خبر ہے دا ڈیر زر منگ نے تپوس کی بل نو کہ منگ دا زان تمخ کی دکی دو اور دا یہ کی دو چھ 20 سال بعد دے منگ حشر سی تو ان شاء اللہ منگو بخیری نہ ناکام کی گئی منگو بخل مشن کی کامیاب روانی پر مقصد بر منگو بچو کی گئی تعلیم بکی گئی اور ان شاء اللہ منگو پوری دنیا سے ان شاء اللہ منگا قدم بہ قدم روانی ان شاء اللہ خو چې منگ اخبل اخیرت لگ مخان تکی اور ان شاء اللہ ماتا خو پر دے موجودہ زمانہ کے الحمد للہ استاذان کردار رکھو اخبل ذہنی سے ڈیر مطمئن ماں
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسم استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته نه هغه ځکه چې مخ کې نه بوزي ولکه مثال په تور ماشوم ته د بوز ضرورت دی استاد دا کولی شي چې په یو ماشومانو یا په کلاس فور باندې تبکار اډه کې یا سلو خیر اډه کې کوم سکول نه کې چې وګنه دي د ګورنمنت نه ملاو بلکې اصل ته ملاو دي خو چې کوم ته نه دي ملاو مثال دو استاده اله علاقې دي هغه کې استاد د ماشوم مثلا په خپل حال کولی شي دلته دینه ګران دي نو زیات مسلې د استاد په لاس کېږي او بل د استاد مسلې چې کوم دي هغه ماشوم سره نه دي لري کې هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره سره دي. تاسو چې کوم आवाज درسیز مونږ غواړی کوس دې نه مخکې شي چې یو څه نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی چې رسیدلی نو هغه مخون ته د مفهوم په یو سور او غیر ازرای باندې یا د مفهوم د نراتلو یا د سکول باندې د تامن کې د احساس کیږي مونږ ته په دې ډیر ډیر خپ چې د مفهوم د ستکل لپاره کوشش کوي هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي نو دا ډیر افسوس خبره ده مونږ ډیر خپایو.
نوموړی زیاتوی حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
د کیدې چې د قبایلی ماشوم یا د کیدې کې د ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا ډیره کمه پته ده. لیکن زه مې چې د قبایلی استادان نن پکې سره مې درې وایي چې شي د کور جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداز واغې سټیشن دا به ډېر فایده وکړي کې چې موږ دې دګي د ماشومان سره ده او دا ماشومان د مې د پی جی سی استاد نو کله د نمائندګي پکې وشي د سی ټی استاد پکې وشي د مدن هاي سکول یا د سی ټی استاد پکې وشي دا به زما یار باندې زما په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنۍ تحصیل مشر دی وای دوی د میندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0020221212 1 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.